Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو نننې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د چنګاښ 28مه ده چې د 2011 میلادي کال د جولای 19 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې چې د حمید رکین په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرېږي. امریکایی جنرال جان آلن پرون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قمندان په توګه خپله دنده پیل کړه. پر دې سربیره به واورئ چې د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه په ایستل شویو طالب مشرانو کې کوم کسان شامل دي. په نننۍ سهارنۍ خبره مجله کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کوي. په هلمند کې چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په برید کې وتنه افغان پولیس وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې روسیې د لویدیځو هیوادونو لخوا د لیبیا د مشروع حکومت په توګه د یاغیانو د ملي انتقالي شورا په رسمیت پیژندل غندلې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن پرون وروسته له دې هند ته ورسېده چې تېره اونۍ په ممبئی ښار کې درې چاودنې وشوې او 19 تنه پکې ووژل شول. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو په اړه د هند اندېښنه او له هند سره د امریکا زیاتېدونکې تجارتي اړیکې به نن د هند له مشرانو سره د میرمن کلینټن د خبرو په اجنډا کې شاملې مسلې وي. په دې اړه نور تفصیل د روانې خپرونې په دوام کې اورېدای شئ. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت په مرکز لشکرګاه کې پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې اووه افغان پولیس ووژل شول. د هلمند د ولی ویان داود احمدي په لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو حمله تایید کړه او ویې ویل چې په دې برید کې اووه پولیس وژل شوي دي. افغان او ناټو چارواکي وایي چې وسلوال طالبان هڅه کوي د امنیت سپارلو پروسه ناکامه کړي. د ماین په یو چاودنه کې پرون د کندهار ولایت د ریګستان ولسوالۍ امنیه قمندان ووژل شو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د ریګستان د امنیه قمندان بسم الله جان له غرمې مخکې د ماین په چاودنه کې ووژل شو او یو ساتونکی یې ټپي شو. د کندهار د امنیت امر شیرشاه یوسفزي وویل چاودنه هغه مهال وشوه چې بسم الله جان د ریګستان او سپین بولدک ترمنځ په سیمه کې په ګزمه بوخت و. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا حمله دوی کړې ده. روسیه د لویدیځو هیوادونو لخوا د لیبیا د مشروع حکومت په توګه د یاغیانو د ملي انتقالي شورا په رسمیت پیژندنه وغندله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاولوف پرون وویل امریکا او نور هیوادونه چې تېره اونۍ د لیبیا یاغیان په رسمیت وپیژندل د لیبیا په کورنۍ جګړه کې د یوه لوري پلوي کوي.
د دې معنا یو ځل بیا دا ده چې هغوی چې د لیبیا یاغیان یې په رسمیت وپېژندل د لیبیا د روانې کورنۍ جګړې چې په لیبیا کې روانه ده د یوه سیاسي ځواک پوره ملاتړ کوي. یو ور بیا د دې معنا دا ده چې د دې پرېکړې ملاتړ کوونکي د انزوا د پالیسۍ پلویان دي او په دې صورت کې دا د هغو قوتونو منځوي کول دي چې د ترابلس استازیتوب کوي. د لیبیا یاغي ځواکونو پرون ادعا وکړه چې د معمر قذافي اکثره ملیشه ځواکونه یې له بریقې ښار څخه پسې اخیستي او د قذافي 200 پلویان یې د ښار په صنعتي تاسیساتو کې ایسار کړي دي. بریقه د لیبیا د ختیځ له تیلو مالامال ښار دی. یاغیان وایي چې د قذافي اکثره پلوي ځواکونه د راسلانوف او ترابلس خواته تښتېدلي دي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندان د لاور رنج برزده وایي چې ایرانی ځواکونو د عراق په خاوره کې د ایرانی کوردي وسلوالو د لمسونو درې اډې نیولې دي. د لاور رنج برزده چې له عراق سره د ایران په سرحدي سیمه سردشت کې د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو قمندانی کوي د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ته ویلي هغه درې پوځي اډې چې د عراق په خاوره کې وي او له ایرانی کوردي یاغیانو سره مرسته کوله اوس د دوی د ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دغه قمندان زیاته کړه چې د عراق په خاوره کې د دوی دا عملیات د شنبه په ورځ پیل شوي او لا هم روان دي. او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف پرون ناوخته جرمني ته ورسید چې د دې هیواد له صدراعظم انګیلا مرکل سره د انرژي پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ په برخه کې اړیکې د پیاوړې کېدو په حال کې دي. میدویدف به نن له میرمن میرکل سره په هانوور ښار کې د تیلو او ګاز په برخه کې پر همکاریو او د روسیې ګاز ته د جرمني د اړتیا د پوره کولو لپاره د روسیې پر چمتووالي خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر وروسته له دې جرمني ته سفر کوي چې جرمني د 2022 میلادي کال تر پایه د خپلو اټومي بټیو د بندولو اعلان کړی. ازادي راډیو ته غوږ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسد آباد کې خپریږي. خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې ډیوید پیټرایوس په افغانستان کې د نړیوالو قواو د عمومي قمندان په توګه خپله دنده پرون بل امریکایي جنرال جان آلن ته وسپارله. آیا جنرال آلن به تر جنرال پیټرایوس بریالی وي؟ د هغو طالب مشرانو نومونه څرګند شوي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د سولې عالي شورا دا اقدام ستایلی.
مثل د عالی شورا د غوښتنې په اساس چې د دې نه زیاتو کسانو غوښتنه کړې وه هغه ټول په لیست کې نه دي شامل شوي. په هر تقدیر باندې دا یو ښه قدم دی د سولې په راوستو کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کوي. د هیواد د وروستیو امنیتي تحولاتو حال به درکړو او بیا به واورئ چې طالبانو د فرا ولایت د دوو اوسیدونکو سرونه له دولت سره د همکارۍ په تور غوڅ کړي دي. خو د نورو هغو 14 کسانو برخلیک لا هم روښانه نه دی چې له طالبانو سره برمته دي. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو چې که دې خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ نو وابه یې اورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د نننۍ سهارنۍ خبري مجلې لومړی راپور ته پام وکړئ. جنرال جان آلن پرون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پرله پسې 5م امریکایي قومندان په توګه د افغانستان د پوځي ماموریت مشري په غاړه واخیسته. جان آلن د امریکا په پوځ کې د کار 15 کلنه تجربه لري. دای د په څنګ کې چې یو ماهر پوځي دی، په ډیپلوماسۍ کې هم شهرت لري. د عراق په جنگ کې له القاعده څخه د سنی یاغیانو په بیلولو کې د ده له روله انکار نشي کېدی. خو آیا د افغانستان په ماموریت کې به هم بریالی شي؟ په فرست پوسټ ورځپاڼه کې د جنټن هارورد د لیکنې پر اساس پر دې موضوع اسمت څاروان راپور لري.
امریکایي جنرال جان آلن له جنرال ډیوید پیټرایس څخه په افغانستان کې د ټولو نړیوالو ځواکونو قمانده پرون په یو لړ مراسمو کې واخیسته، خو ده تایید کړه چې په سیمه کې له سخت ماموریت سره مخامخ دی. جان آلن په 14 میاشتو کې دریم امریکایي قمانډان دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمانده ورپه غاړه کیږي. تر دې مخکې جنرال پیټرایس د جنرال ستنلی مکریستل پر ځای یو کال د مخه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په حیث ټاکل شوی و. جان آلن په مجموع کې له 2000 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ایساف پر لپسې 5م امریکایي قمندان دی. افغانستان ته د جنرال آلن له راتګ سره په یو وخت د طالبانو بریدونه او تیرورونه زیات شوي. یوازې په وروستیو ورځو کې د ولسمشر کرزي دوه ډېر نږدې کسان چې یو یې د ورور ووژل شول. د جان آلن له لوري د قمانډې د ترلاسه کولو د ورځې په سهار ناټو ځواکونو وویل چې درې سرتیري د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي دي. خو جنرال آلن وویل زما اراده دا ده چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد فشار ته دوام ورکړم.
And I have no illusions about the challenges.
سخت ورځی به په مخ کې ولرو، زه لستون زو بیرنه لرم. الان چې د امریکا د ویرجینیا د سیمې د سمندري ځواکونو غړی دی، په پوس کې د کار 15 کلنه تجربه لري. د پوس کې په اچایمو او نیویمو لسیزو کې چټک وده وکړه او د 2006 او 2008 کلونو ترمنځ د عراق په لویدیځ کې د ائتلافي ځواکونو د مرستیال عمومي قومندان په توګه کار کړی. له عراق خپل هیواد ته تر ستنېدو وروسته د امریکا د مرکزي قمندانۍ مرستیال قمندان وټاکل شو او تر هغو یې د جنرال ډیوید پیټرایس تر مشرۍ لاندې کار وکړ چې هغه په افغانستان کې مقرر شو. د پیټرایس پشان الن د ډیپلوماسۍ او عسکري ش شهرت لري. په عراق کې د قبایلو سره د ائتلاف کولو لپاره هلې ځلې وکړې چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې نسبي سوله راغله. اوس جان الن د دې پترس کې چې له افغانستانه د 2014 کال تر پایه د پوځیانو پر ایستلو څارنه کوي باید په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره سیاسي خبرې وکړي. دا هغه څه دي چې دی وایي په سیمه کې له سخت ماموریت سره مخامخ دی.
نیویورک ټایم رسپانی پورسته غنه کې
واشنگتن پوسټ کې کرمونی د افغانستان
د پورسته کې لیکي
د بل سي جورنال
ترانسپورت کمن تاریخ پرونه پورسته غنه کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راړي.
د افغان حکومت یې سرچینې د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه د لسو طالبانو د نمونو ایستل افشا کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې جمعې په ورځ له تور فهرست څخه د طالبانو د واکمنۍ د وخت د څوارلسو چارواکو نمونه ایستلې دي. په ایستل شویو نمونو کې درسلا رحماني، حبیب الله فوزي، سعید رحمان حقانی او فقیر محمد نمونه هم شامل دي چې اوس د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي دي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سیند پر راپور کې واوري.
محمد ربانی، رفیع الله، محمد صدیق خانزاده، رحیم الله زرمته، عبدالغفور، محمد سهیل شاهین، شمس الله کمالزاده، سید عالم الدین اسیر، محمد حسن او محمد داود هغه لس نمونه دي چې د افغان چارواکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ لوړ رتبه کارکونکي وو. دا نمونه د ملګرو ملتو د امنیت د شورا په تور لیست کې شامل وو، خو اوس له دې لیست څخه وویستل شول. یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته په یادو خلکو د ملګرو ملتو لګول شوي بندیزونه هم لرې شول. د ملګرو ملتو سازمان د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنۍ د سوار لسو چارواکو نمونه له تور لیست نه لرې کړل. افغان چارواکي تاییدوي چې ارسلا رحماني، حبیب الله فوزي، سید الرحمن حقانی او فقیر محمد له تور لیست څخه په سوار لسو ایستل شوو کې شامل دي. افغان چارواکي وایي چې د نورو نمونو په هکله معلومات نه لري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملګرو ملتو دغه اقدام ستایي. د دې شورا مرستیال مولوی عطاولا لودین وایي
د عالی شورا د ملل متحد دغه اقدام ته په درنه او خسر غبانې ګوري. البته د سولې د عالی شورا د وطني پاساس د دې دینه بیاتو کسانو وختونه کړی او هغه ټول پولیس کې نه شامل شوی. هر تقدیر باندې یو قدم دی د سولې پر واسطو کې.
ویل کېږي چې په تیرو 15 کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ د دوو لوړ پوړو چارواکو وکیل احمد متوکل او ملا عبدالسلام زیف نومونه هم له ورته لیست څخه ایستل شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به نن له هندي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو او له هند سره د امریکا د زیاتیدونکو تجارتي اړیکو په باب خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له هندي چارواکو سره لکتنی ورسته سبا د هند جنوبي ښار چنای ته چې د امریکا د متحدو ایالاتو سوداګري او پنګونه پکې متمرکزه ده ولاړ شي. هند ته د میرمن کلینټن د سفر په اړه اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د یو سیاسي هیئت په مشرۍ نوې ډیلی ته ورسېده چې له هند سره د اټومي ټکنالوژۍ د همکاریو او د افغانستان او پاکستان د حالاتو په باب د متحدو ایالاتونو پر اندېښنو خبرې وکړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر به له هندي چارواکو سره له افغانستان د لومړنیو امریکایي پوځي قطو د وتلو او له طالبانو سره د سولې د خبرو په باب هم وشخیږي. همداراز به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو په اړه د هند اندېښنه او له هند سره د امریکا زیاتیدونکې تجارتي اړیکې د هند له مشرانو سره د میرمن کلینټن د خبرو په ایجنډا کې شاملې مسئلې وي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له پریکړې سره سم به په یو کال کې 3000 امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي. هند له طالبانو سره د افغانستان او امریکا د سولې د خبرو په باب اندېښنه لري او په دې پروسه کې د پاکستان د زیاتیدونکي نفوذ په وړاندې نارضایتي ښیي. له میرمن کلینټن سره به د هند بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې له پاکستان سره د هند د خبرو د پرمختګ او په سیمه کې د تروریزم د خطرونو په باب معلومات وړاندې کړي. میرمن کلینټن به د هند له بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا سره د ستراتیژیکو خبرو لپاره په هند کې 3 ورځې تیرې کړي. د په 2009 میلادي کال کې د بهرنیو چارو وزیرانو په سویه له هند سره د امریکا ستراتیژیکي خبري پیل کړې. میرمن کلینتن به د هند له سفر وروسته چین، هانګ کانګ او اندونیزیا ته سفر وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کوي. وخت د سهار 5:15 دی. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو په موکړې د مهمو خبرونو او راپورونو لاندېسته، د افغان حکومت یو مقام د هغو طالب مشرانو نمونه افشا کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور فهرست څخه ایستل شوي دي. په دې ډله کې د محمد رباني، رفیع الله، محمد صدیق اخونزاده، رحیم الله زرمتی، عبدالغفور، محمد سهیل شاهین، شمس الله کمالزاده، سید عالم الدین اسیر، محمد حسن او محمد داود نمونه یاد شوي دي. وسلوالو طالبانو د فرا ولایت د دو اوسیدونکو سرونه له دولت سره د همکاري په تور غوڅ کړي، خو د هغو نورو ډیر لسو کسانو برخلیک چې له هم له طالبانو سره برمته دي روښانه نه دی. د افغانستان حکومت په ټول هیواد کې د یو لیټر تیلو او ډیزلو بیا 55 افغانۍ ټاکلې او خبرداري ورکړې چې که څوک له دې نرخنامې سرغړونه وکړي له سخت چلند سره به مخامخ شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په هیواد کې د جی اس ام مخابراتي سیستم ترڅنګ د 3G په نوم نوې ټکنالوژي هم فعال شي. روسیه د لویدیځو هیوادونو لخوا د لیبیا د مشروع حکومت په توګه د یاغیانو د ملي انتقالي شورا په رسمیت پیژندل غندلې دي. د روسي چارواکو په وینا امریکا او د لویدیځ نور هیوادونه چې تیره اونۍ د لیبیا یاغیان په رسمیت پیژندل، د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د یو لوري پلوي کوي. او د ایران د سپاه پاسداران ځواک یو قومندان وایي ایرانی ځواکونو د عراق په خوره کې دننه د ایرانی کورد وسلوالو د لمسونو درې اډې نیولې او په دې مقصد د شنبه په ورځ پیل شوی عملیات لا هم روان دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې په فرا ولایت کې د دو کلیوالو اوسیدونکو د سرونو د غوڅولو په اړه چې وسلوالو طالبانو له دولت سره د همکارۍ باندې تورن کړي وو راپور لرو. خو له هغه مخکې فرشته جلال زی ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
د امریکا دوه متبرو رسپانو په خپل تازه غنو کې په افغانستان کې د لوړرتبه حکومتي چارواکو او د جمهور رئیس حامد کرزي د نږدې کسانو پر وژل کېدو تبصرې خبرې کړې دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي د جمهور رئیس حامد کرزي دوه نږدې او بایتبار ملګري د هغه د کشر ورور احمد ولی کرزي تر قتل څو ورځې وروسته ووژل شو. د احمد ولی کرزي د فاتحې مراسمو کې 14 وسوه چې ملکي تلفات یې درلودل. روسپاندی کې په داسې حال کې چې امریکایي قواوی په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د سپارلو لپاره ځانونه برابروي، د غټولې پیښې د افغانستان د امنیتي مقاماتو د امنیت ټینګولو لپاره د وضعیت نازکي څرګندوي. په داسې حال کې چې د امنیت د مسولیت انتقال افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټولو د پروسې لپاره چې تر 2014 کال پورې باید بشپړ شي یو مهم ګام او یو کلیدي مرحله ده، د افغان ځواکونو د ظرفیت په اړه شک او تردید موجود دی. پروسیو کې څواره پر امریکایي امنیتي قواوو د داسې کسانو لخوا چې د افغان پولیسو پوځي یونیفورم یې اغوستی وو حمله شوي. د اکشن په ورځ د جمهور رئیس کرزي پر نږدې همکارانو حمله څرګنده کړه چې د دولت د پلویانو او همکارانو د لمنځولو لپاره حملو شدت پیدا کړی. بل امریکایي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز بیا لیکي په بامیان کې چې د دې هیواد له څو محدودو امن ولایتونو څخه دی، د امنیتي مسؤلیتونو له سپارل کېدو سره د امنیتي مسؤلیتونو د خپلولو لپاره چمتووالی څرګندېږي. د ورځپاڼې په لیکنه زیات افغانان په دې باور دي چې د امنیتي مسؤلیتونو د لېږدولو په زماني جدول کې چې په غرب کې د سیاسي ملاحظو پر اساس جوړ شوی دی، د کافي امنیتي ځواکونو د برابرولو او له اداري فساد سره د مبارزې لپاره ښه فرصت په پام کې نه دی نیول شوی. او دا په افغانستان کې د 1990 کلونو د کورنیو جګړو د تکرار ویره پیدا کوي. فاینانشل ټایمز دا هم لیکي چې جمهور رئیس حامد کرزي چې په وار وار د ملکي تلفاتو په برخه کې د نړیوالو قواو په فعالیتونو په شدت انتقادونه کړي دي، د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو مسله د خپل هیواد د ملي حاکمیت بیا ترلاسه کولو لپاره فرصت بولي. خودان د شنسته چې افغانستان څخه د لشتلجه یو لکو څلوېش زرو نړیوالو عسکرو تر وتلو وروسته به رامنځته شوي خالیګا څنګه ډکوي. د فاینانشل ټایمز په حواله امریکایان ټینګار کوي چې د طالبانو تهاجمي څپې د بیا ستنېدو په حال کې دي او په افغانستان کې سږ کال تشدد زیات شوی دی. د روان کال په لومړیو کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 15% زیاتوالی راغلی او د دغې جګړې ملکي قربانیان 1422 تنو ته رسیدلي دي. دا په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیاته شمېره ملکي خلک دي چې په افغانستان کې وژل شوي دي او وسوال طالبان د 80% د وژلو مسؤلیت لري.
د هغو لسګونو کسانو له ډلې څخه چې یوه اونۍ مخکې د فرا ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې تښتول شوي وو د دوو تنو مړي پرون په داسې حال کې وموندل شول چې سرونه ترې غوڅ شوي وو. د سیمې خلک وایي چې دا کسان د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وژل شوي دي. دوی همداشان وایي چې دولت تر اوسه د پاتې کسانو په خلاصون کې له دوی سره مرسته نه ده کړې. احمد شاه فطرت له فرا څخه او په دې اړه نور تفصیل.
سردار محمد ام ملتان دو تنها کسان چې تیر اونۍ خپل د کور څخه د وسلوالو کسان لخوا وتښتول شول او مړې په داسې حال کې کور ته راوړل شول چې سرونه یې ترې غوڅ شوي وو. دغه دوه تنه د ګلستان ولسوالۍ د مغل آباد د کلي اوسېدونکي دي. د سیمې خلک وایي چې دغه دوه تنه دولت وسلوالو مخالفانو د دولت سره د همکارۍ په تور وژلې په داسې حال کې چې دواړه بې ګناه دي. حاجي سیدوجان هغه دغه سیمې یو مخور وایي چې اوس هم کابو دیارلس تنه نور دغه کلي خلک د وسلوالو په منګولو کې دي او که دولت ورته پاملرنه ونه کړي به هم ووژل شي. حاجي سیدوجان وایي چې دولت او امنیتي ارګانونو د دوی سره دغو خلکو په خلاصون کې تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې.
فقط ولسوال لس متره په هاخوا بالا نه صلاحیت لري، نه هم جنګ کولای شي، نه ملي اردو کولای شي، نه خارجیانو هلته کولای شي. فقط دولت ټوله سکوت خوړلی دی په ګلستان په دې منطقو کې. نو بس دغه جرم چې په یو وخت سړک جوړوي دغه کمپنی چې دا سړک سازي کې
د بلې خوا د فراه ولایت د ملي امنیت ریاست چارواکي هم دا مني چې امنیتي ځواکونو په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې لرلې دي. جنرال عبدالصمد د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس وایي چې دوی اوس غواړي دغه کسان د سپینږرو او مخورو په وسیلې سره راخوشي کړي. د ملي امنیت رئیس په وینا دغه کسان ټول ملکي وګړي دي او ژر به راخوشي شي.
بیسی پا دیو که یو هم در دولت سرای نستا دیو گره سرزر تاریخ تا نخالی ده که نخالی ده و خبر پا دیده که ده چه باید حکومت پلی اکل تا دابیر رو تورس نه تروس کلی چه تروس دیره خبر لانه دی چه ده پیس سرزر که نده سن
ده داغه ترشتاول شو کسان خپلوان بیا وای شی ده دولت وستوان و مخالفان و وست دوی سخه ده دیار لست تونو ده خوشکی ده و پا بدل که ده پیسو او وصلو غشتن هم کرده خو آقوی نه پیسی لری او نه هم وصلی چی پاتی کسان پری را خوشی کرده. په همدې حال کې دولت وستوال مخالفانو تر اوسه د دې مسلې په اړه څه نه دی ویلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو له سهارنۍ خبري مجلې څخه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په هیواد کې د ډیزل او پټرول لپاره د یو ځانګړي سیستم لمخې یو مشخصه بیه ټاکلې. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پرون وویل چې د نفتي موادو د تنظیم دا نوې سیستم څلور میاشتې مخکې د افغانستان د وزیرانو شورا ته لیږلی و چې د روانې اونۍ په پیل کې تصویب شو. د دې وزارت د چارواکو په وینا نوې سیستم چې لمخې د یو لیټر پټرول او ډیزل بیه 55 افغانۍ ټاکل شوې سر له نن ورځې باید عملي شي. له کابله معصوم میوند راپور راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تسون مواد ټول سوداګرو او پلورونکو ته خبرداري ورکړ چې که له جوړ شوي سیستم سره غړونه وکړي قانوني چلند بور سره وکړي. په دغه نوي سیستم کې د سون مواد نړیوالې بیې، ترانسپورټي لګښتونه، د سوداګرو ګټه او نور اړوند شرطونه په پام کې نیول شوي. چې روانونی د سوداګرۍ وزارت دغه نوی سیستم د وزیرانو شورا تصویب کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدي د دوشنبه په ورځ ماپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یو لیټر پټرول او یو لیټر ډیزل بیه د اوس لپاره او په نوځ افغانۍ ټاکل شوی. د ویل کڅوک له دې سرغړونه وکړي نو په ورستي پړاو کې به د سوداګرۍ د فعالیت مخونی ولسم.
که بیا هم تخلف کیږي مونږ به پاول کې متخلفینو ته اختار ورکړو. دوهم ځل به کومه جریمه ور باندې کړو. دریم ځل به فعالیت محدود نیټې لپاره درو او په څلورم او پنځم ځل تخلف کې به د تیرو په سکتور کې تجارتي فعالیت منع کړو. مونږ توقع نه لرو چې لومړۍ هفته نه به ټول تاجران د نوي سیستم پوره مطابقت وکړي. خو ایله ده چې د وخت په تیریدو به د تیلو شرکتونه دا نوی سیستم پوره تعمیل.
ښاغلی هدي وایي د اوس لپاره دا نوی سیستم یوازې په کابل او حیرتان بندر کې عملي کوي او وروسته به د افغانستان په نورو ښارونو او بندرونو کې عملي کړي. په وروستیو څو اونیو کې د سون موادو بیې ډېر لوړې سوې او خلکو ډېر شکایتونه وکړه. څه وخت مخکې راپور نه خپره سو چې افغانستان د ایران سره د تیلو لوی تړون کړی چې له مخې به یې په افغانستان کې د تیلو بیې راکښته سي، خو دغه تیل لا تر اوسه هم افغانستان ته نه دي راغلي. ښاغلی هدي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په راتلونکو څو اونیو کې به ایران دغه تړون له څو افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تر دې مخکې هم د سون موادو پلورونکو ته دغه ډول خبرداری ورکړې و چې بیا هم د خلکو په خبره سوداګر ورته پام ونه کوي.
خبری مجله اوري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په هیواد کې د جی ایس ایم مخابراتي سیستم ترڅنګ د 3G په نوم نوې ټکنالوژي هم فعاله شي. د مخابراتو وزارت سرپرست انجینیر امیرزی سنگین پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ټکنالوژۍ په فعالېدو سره به پر خبرو سربیره ګړندي انټرنیټي خدمات هم وړاندې شي او تر دریو میاشتو پورې به د دې ټکنالوژۍ جوازونه د نړیوالې داوطلبۍ له لارې وویشل شي. د مخابراتو وزارت همدارز وایي چې د یاد شوی سیستم له فعالېدو سره به یو بل خصوصي مخابراتي شرکت ته هم په هیواد کې د فعالیت جواز ورکړل شي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هڅه کوي چې د نوري فایبر لاري د 3G ټکنالوژۍ په واسطه خلک په خپل موبایلونو یا ګرځنده ټلیفونونو کې په پراخه سطحه انټرنیټي خدماتو ته هم لاسرسي پیدا کړي. د دې وزارت سرپرست انجینیر امیرزی سنگین د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته څرګند کړ چې د دې سیستم له فعالېدو سره خلک کولای شي پر خبرو سربیره تصویرونه او ویډیوګانې وګوري او د غراس په خپل موبایلونو کې تیز انټرنیټي خدمتونه هم ولري. د انجینیر سنگین په خبره 3G ټکنالوژي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له تیرو اتو کلونو راهیسې تجربه او خدمتونه یې ښه او مهم بلل شوي دي. دا مهال په دې هیواد کې یو دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت لري، خو خلک د دې شرکتونو له ټیټ کاري کیفیت او د بیو له لوړوالي څخه شکایت کوي. دغه راز د دې هیواد په ځینو سیمو کې دا مهال د ناامنیو او د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له امله مخابراتي خدمتونه یا په ټپه ولاړ دي او یا هم یوازې د ورځې له مخې ترسره کیږي. د مخابراتو وزارت سرپرست هم د ستونزې منی، خو وایي چې د اوارولو لپاره حتی د امنیت د شورا په سطحه خبرې او بحثونه شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې د نړیوالې داوطلبۍ پر اساس به یو بل شرکت ته هم د 3G مخابراتي او معلوماتي خدمتونو په برخه کې په دې هیواد کې د فعالیت کولو جواز ورکړل شي تر څو په بازار کې سیالي ډیره او بیې راښکته شي. د موبایل هڅه کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې د افغانستان نیمایي وګړي د انټرنیټي خدمتونو اسانتیاوي ولري او د 3G یا دریم نسل ټکنالوژۍ په برخه کې به د یو نوي شرکت ترڅنګ موجوده 15 مخابراتي کمپنیو ته هم په هماغه بیه د فعالیت جوازونه ورکړل شي.
قدر من اوریدونکو، او سم د دې خبرونه وروستي راپور ته چې یو نړیواله موضوع ده پام وکړئ. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون په برتانیا کې په پټه د خلکو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو له رسوایي وروسته پروند حکومت د اقداماتو دفاع وکړه. د رسوایي د نړیوالو خبرونو په نوم شبکه له سقوط سره مخامخ کړه او د برتانیې سیاسي نظام ته سخت ټکان ورکړ. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څنګه یو راپور برابر کړی چې د لنډی زیورن وړاندې کیږي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون په دې هیواد کې د ټلیفوني مکالمو د اوریدو د رواني رسوایي په اړه له څویلو څخه حتی بهر ته د سفر پر مهال هم ډډونه شو کړی. کامرون چې پرون له جنوبي افریقا سره د سوداګرۍ په اړه د خبرو اترو لپاره هغه هیواد ته ورسید، د حکومت د اقداماتو دفاع وکړه او ویل چې د نړیوالو خبرونو د شبکې د ناسمو اجراءاتو د ادعاو په برخه کې قاطع اقدامات کړي دي. موږ په دې برخه کې عدلي او قضایي تحقیقات پیل کړي چې د دې مسئلې بیلابیل اړخونه وڅېړي. موږ مرسته وکړه چې پولیس په دې برخه کې د دقیقو سرچینو پر بنسټ پراخ تحقیقات وکړي، څو د مسئلې او ناسمو اجراءاتو عمق ته ځان ورسوي، او همداراز له رسنیو سره د اړیکو په برخه کې موږ پوره شفافیت څرګند کړ. ښاغلی کامرون دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د یک شنبې په ورځ د برتانیې د پولیسو عمومي قماندان سر پاول ستیفانسن د هغو انتقادونو له وجې چې ولې د نړیوالو خبرونو د شبکې پخوانی ایډیټر نیل والیس د خپل سلاکار په توګه ټاکلی و استعفا وکړه. والیس تېره اونۍ د پولیسو لخوا ونیول شو. داسې ادعاوې هم شته چې د نړیوالو خبرونو خپرونې پولیسو ته د معلوماتو په بدل کې پیسې هم ورکړې وې. ستیفانسن وویل د کوم غلط کار نه دی کړی، خو استعفا یې ځکه وکړه چې د رسوایۍ د برتانیې د پولیسو اعتبار ته سخت زیان واړوه. ستیفانسن هڅه وکړه هغه پاملرنه له منځه یوسي چې له دې رسوایۍ وروسته د برتانیې حکومت او په تېره صدراعظم ته متوجه شوې ده، او ویې ویل چې ډیوید کامرون د ټلیفوني مکالمو د اورېدو په مسله کې دخیل نه و. د نړیوالو خبرونو خپرونه د هغه شرکت لخوا خپرېده چې د اروپا او آسیا د تجارتي خبرونو د شرکت په نوم یادیږي. په پام کې ده د دې شرکت مشر روپرت مرداک، د ده زوی جیمز مرداک او د نړیوالو خبرونو د خپرونې مشره ریبیکا بروکس چې د تېرې یک شنبې په ورځ ونیول شول او وروسته په ضمانت خوشې شول د سې شنبې په ورځ د پارلمان یوې استماعیه غونډې ته حاضر شي. له دې سره قدر من اوریدونکو دا سهرنی خبری مجله پای ته ورسیده. په بل نیم ساعت خبری مجله کې له سلطان محمد سرور سره اوسئ.
تکل صاحب تشکر. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبحگاهی امروز سه‌شنبه 28 سرطان و 19 جولای طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش‌های خبری مهم‌ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با اخبار ساعت آغاز می کنیم. هفت پلیس در نتیجه حمله دیروز شورشان طالب بر یک پوسته امنیتی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شدند. وزارت دفاع برتانیا میگوید یک سرباز این کشور دیروز در جنوب افغانستان در نتیجه انفجار کشته شده است. قماندان امنیه ولسوالی ریگستان ولایت قندهار در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک دیروز کشته شد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به دنبال سه انفجار پیهمی که 19 تن را هفته گذشته در ممبئی به قتل رسانید وارد هند شد. روسیه از کشورهای غربی که شورای ملی شورشان لیبیا را به حیث یک حکومت مشروع به رسمیت شناختند انتقاد کرد. تفصیل اخبار. مقامات هلمند میگویند در جریان حمله دیروز شورشان طالب بر یک پوسته امنیتی در لشکرگاه مرکز این ولایت هفت پلیس کشته شدند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند خبر کشته شدن این پلیسان را تایید کرد. مقامات افغان و ناتو میگویند که طالبان سعی دارند برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را مختل سازند. وزارت دفاع برتانیا میگوید یک سرباز این کشور دیروز در جنوب افغانستان در نتیجه انفجار ماین کشته شد. با کشته شدن این عسکر تعداد سربازان کشته شده ناتو در افغانستان در سال جاری به 377 نفر رسید. قماندان امنیه ولسوالی ریگستان ولایت قندهار در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک دیروز کشته شد. مسئولان امنیتی در قندهار میگویند بسم الله خان دیروز پیش از چاشت در اثر انفجار کشته شد و در این حادثه یک محافظ وی جراحت برداشت. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به دنبال سه انفجار پیهمی که 19 تن را هفته گذشته در ممبئی به قتل رسانید وارد هند شد. قرار است امروز نگرانی هند برای خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان و موضوع روابط تجارتی آمریکا با هند که دومین کشور رو به رشد اقتصادی آسیا است جزء از اجندای مذاکرات خانم کلینتون با مقامات هندی باشد. روسیه از کشورهای غربی که شورای ملی شورشان لیبیا را به حیث یک حکومت مشروع به رسمیت شناختند انتقاد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که آمریکا و دیگر کشورهای غربی که هفته گذشته شورشان را به رسمیت شناختند از یک طرف درگیر جنگ داخلی لیبیا پشتیبانی کردند. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه شام دیروز به آلمان رسید تا با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد مسئله انرژی مذاکره کند. رابرت مردوک مالک چندین شبکه رسانه‌ها در بریتانیا و پسرش جیمز با ارتباط رسوایی حق شدن تلفن‌ها در این کشور امروز در پارلمان استجواب می‌شوند. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که جان یاتس معین کمیسار پلیس لندن با ارتباط این رسوایی از وظیفه خود استعفا داد.
Это опять означает, что
ساعت 7:34 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بشنوین و هم بخونین. ولی در مجله کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. جنرال آمریکایی جان آلن دیروز رسما مسئولیت قماندانی نیروهای بین‌المللی را در افغانستان به عهده گرفت. وزارت دفاع ملی افغانستان از قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواسته تا اقدامات را به هدف جلوگیری وارد شدن تلفات ملکی روی دست گیرد. دولت افغانستان کشته شدن چندین مقام دولتی و بزرگان قومی در این اواخر را بخش از تلاش‌های مخالفین برای مختل ساختن پروسه انتقال مسئولیت‌ها به افغان‌ها می‌داند. گزارش‌های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم. با ما باشید. جنرال آمریکایی جان آلن دیروز رسما مسئولیت قماندانی نیروهای بین‌المللی را در افغانستان به عهده گرفت. پیش از این جنرال 4 ستاره آمریکایی دیوید پتریس به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کار می‌کرد. قرار است پس از این دیوید پتریس کارش را به حیث رئیس اداره استخبارات آمریکا آغاز کند. شرح بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
وزیر دفاع افغانستان در سخنرانی خود به روز دوشنبه در مراسم تعویض قماندانی نیروهای بین‌المللی در این کشور از تلاش‌های جنرال دیوید پتریوس به عنوان قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در خصوص آموزش و تقویت قوای افغان و برقراری صلح در این کشور قدردانی کرد. جنرال عبدالرحیم وردک در بخش از صحبت‌هایش گفت ناکامی در مبارزه جاری برای نیروهای افغان و بین‌المللی یک انتخاب نبوده و مخالفین مسلح به این متیقن باشند که اراده جامعه جهانی و مردم افغانستان شکست ناپذیر است. اما او هشدار داد که خروج نابهنگام نیروهای خارجی از افغانستان دستاوردهای چند سال اخیر را با مخاطره روبرو خواهد نمود.
بیرون شدن بی‌موقعی سربازان بین‌المللی و استراتژی خروج، دستاوردهایی را که با دادن قربانی‌های بیشتر فراهم شده است با خطر مواجه خواهد کرد و اشتباهات سال‌های دهه 90 تکرار خواهد شد.
در این محفل که مسئولیت رهبری قماندانی نیروهای بین‌المللی رسما به جنرال جدید آمریکایی جان آلن سپرده شد، در آن امیرالبحر مایک مولن، لوید ریستیز ایالات متحده آمریکا، کارل کنبیر سفیر ایالات متحده در افغانستان، استیفن دیموستورو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور و وزرای دفاع داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و برخی دیگر از اعضای کابینه حکومت افغانستان شرکت کرده بودند. در همین حال مایک مولن گفت از سال داشته به این سو ضربه های سنگین در میدان نبرد بر مخالفین مسلح وارد شده است. به گفته او تعداد نیروهای افغان رو به افزایش بوده و روند انتقال مسئولیت های امنیتی به این نیروها آغاز شده است. وی گفت زمان آن فرا رسیده است که پروسه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان شروع گردد.
با توجه به دستاوردهای کافیه که نصیب شده ایم، زمان آن فرا رسیده که نیروهای خود را کاهش بدهیم، اما کاهش سربازان ما با در نظر داشته شرایط صورت خواهد گرفت.
از سوی دیگر جنرال دیوید پتریوس که وظیفه‌اش به عنوان قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به پایان رسیده گفت تا زمانی که مراکز و پناهگاه‌های تروریستان در بیرون از افغانستان موجود باشد، مبارزه با تروریسم دشوار خواهد بود. در همین حال جنرال جان آلن قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پذیرفت که روزهای دشوار در پیش رو دارند و کارهای زیادی است که باید انجام شود.
من با تلاش‌های خود از هر راه ممکن در زمینه حمایت از آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه می‌دهم و همچنان در هماهنگی با حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور کوشش می‌کنیم تا زمینه لازم برای روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان که اخیراً آغاز شده است فراهم شود.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که جنرال آمریکایی جان آلن دیروز رسما مسئولیت قماندانی نیروهای بین‌المللی را در افغانستان به عهده گرفت. پیش از این جنرال 4 ستاره آمریکایی دیوید پتریس به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کار می‌کرد که او در این اواخر به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا تعیین شد. وزارت دفاع ملی افغانستان از قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور خواسته تا اقدامات را به هدف جلوگیری تلفات غیر نظامیان روی دست گیرد. در این مورد احمد جعفر احمدی با دولت وزیری معاون اول ریاست روابط اجتماعی پارلمانی و امور عامه وزارت دفاع ملی افغانستان صحبت نموده و ابتدا از وی پرسیده است که وزارت دفاع ملی افغانستان گزینش جان آلن را به حیث قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان چه نوع اقدامی می‌داند.
جان آلن یک جنرال از موده شده است در عراق، وظایف را به بسیار حسن خوب اجرا کردن. بنان ما فکر میکنم که آمدن ازی اینقدر تغییر زیاد در عملیات ما یا در کارهای ما ممکن رونما نشود.
طوری که شما میدانه این مسئله تلفات غیر نظامی های افغان به واسطه نیروهای بین المللی یکی از مشکلات است که همچنان در افغانستان وجود داره. انتظارات شما از جان آلن چه است و مشخصا از این جنرال امریکایی شما چی توقع دارین؟
یک ارزور ما او را دارم که به صورت مطلق از تلفات ملکی جلوگیری شود. در این راستا وزارت دفاع هم مصمم است که باید تلفات ملکی نباشد و کار ما همیشه با قوای ناتوی است که تمام عملیات در یک فضای مشترک با تفاهم اجرا شود. در این صورت ما میتونیم از تلفات ملکی جلوگیری کنیم و جنرال پیترویس همیشه کوشش میکردن که تلفات ملکی کم شود و آرزوی ما است که جان آلن هم امو سیاست یا پالیسی جنرال پیترویس تعقیب کنه و از تلفات ملکی در افغانستان جلوگیری کنه.
اگر چنین نشو و مسئله تلفات ملکی در افغانستان به واسطه نیروهای بین المللی در این کشور حل نشه، چه خواهد بود پاسخ و عکس العمل بعدی شما در قبال این مسئله؟
ما به این عقیده ندارم که یک چیزی که اگر نشود، ما به این عقیده هستم که همین کار با تفاهم میشه و امریکایا هم جنرال پیترویس که اینجا بود، فکر نمی کنم که جان آلن هم در این مورد از جنرال پیترویس کدر کمتر کوشش کنه که تلفات ملکی نباشه و ما مشترک به این راستا کار میکنیم تا تلفات ملکی نباشه.
خب شما با تلاش های جنرال دیوید پیترویس با کاهش دادن تلفات غیر نظامی در افغانستان اشاره کردین، اما تعداد از کارشناس های افغان میگن که تلاش های جنرال پیترویس در این راستا مؤثر ثابت نشده و شما همچنان با مسئله ایجاد تفاهم اشاره کردین. چگونه میشه تفاهم را بین نیروهای افغان و بین المللی ایجاد کرد و تا همین مسئله تلفات غیر نظامی ها حل شود؟ بالاخره
شما میدانین که این راپور ملل متحد 80% تلفات ملکی به مخالفین منصوب شده، یعنی 14% به قوای امنیتی و قوای ائتلاف منصوب است. ما به این عقیده هستم که قوای بین المللی و قوای امنیتی ما باید در این راسته بسیار زیاد کار کنند تا تلفات ملکی به صفر تقارب کنند.
مثلا چه کارهایی را انتظار داریم شما؟
اینجا دو مسئله است. یکی است که تمام عملیات ها باید در تفاهم با قوای امنیتی افغان اجرا شود. اگر تفاهم ما بین قوای ما و قوای بین المللی موجود باشه، ما فکر میکنم که تلفات ملکی تا حد زیاد با صفر تقارب میکنه.
مصاحبه بود با دولت وزیری معاون اول ریاست روابط عامه وزارت دفاع ملی افغانستان که درباره آغاز کار جنرال جان آلن به حیث قماندان نیروهای ناتو در افغانستان ابراز نظر کرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:43 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. مقامات محلی غور ادعای پیوستن ولسوال تیوره با دتن دیگر با گروه طالبان را رد نموده از اختطاف 3 کارمند یک شرکت مخابراتی در این ولایت خبر می‌دهند. ستوره کریمی از منطقه گزارش می‌دهد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور برای رادیو آزادی گفت ولسوال تیوره جدیداً به انتخاب مردم مقرر و به کارش ادامه می‌دهد و این ادعای مخالفان مصالح دولت را که محمد نادر دانش ولسوالی تیوره ولایت غور با 10 تن از همراهانش به گروه طالبان پیوستند رد نمود.
ولسوال مثلا به یک کس مقرر است به نام و به یک کس دوج معرفی شده و معرفی شد به ولسوال جدید هم احساس رقابت آزاد به اونی رفته.
در حال سخنگوی ولی غوری ندای قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان را رد نموده، روز یکشنبه عبدالله واد ولی غور از احتمال سقوط سه ولسوالی آن ولایت اظهار نگرانی نموده و از دولت مرکزی خواهان راه اندازی عملیات وسیع جهت پاکسازی این ولسوالی ها شد. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات محلی ولایت غور از اختطاف سه تن از کارمندان مخابراتی ولایت غور روز دوشنبه خبر داد. عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور گفت تا کنون انگیزه اختطاف این افراد روشن نشده، اما گذشته این چنین واقعات نشان می‌دهد که طالبان نمی‌خواهند شرکت‌های مخابراتی در ولسوالی‌های کلیدی ولایت غور فعالیت داشته باشند و افزود تحقیقات در زمینه آغاز شده است.
طالبان یا افراد مسلح سکن از کارنرهای عدی شرکت مخابراتی اتصالات را و همراه یک مقدار موادی که داشته با خود رسانده.
تا به حال گروه طالبان در این زمینه اظهار نظر نکردند.
گزارش بود از خبرنگار منطقه رادیو آزادی در ولایت هرات. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. مقامات هلمند میگویند در جریان حمله دیروز شورشیان طالب بر یک پوسته امنیتی در لشکرگاه مرکز این ولایت 7 پلیس کشته شدند. وزارت دفاع برتانیا میگوید یک سرباز این کشور دیروز در جنوب افغانستان در نتیجه انفجار ماین کشته شد. قماندان امنیه ولسوالی ریگستان ولایت قندهار در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک دیروز کشته شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به دنبال سه انفجار پیهمی که 19 تن را هفته گذشته در بمبئی به قتل رسانید وارد هند شد. روسیه از کشورهای غربی که شورای ملی شورشیان لیبیا را به حیث یک حکومت مشروع به رسمیت شناختند انتقاد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت آمریکا و دیگر کشورهای غربی که هفته گذشته شورشیان لیبیا را به رسمیت شناختند از یک طرف درگیر جنگ داخلی پشتیبانی کردند. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه شام دیروز به آلمان رسید تا با انگلا مرکل صدر اعظم این کشور در مورد مسئله انرژی مذاکره کند. رابرت مردوک مالک چندین شبکه رسانه‌ها در برتانیا و پسرش جیمز و ارتباط رسوایی حق شدن تلفن‌ها در این کشور امروز در پارلمان استجواب می‌شوند. عناوین مهمترین اخبار ساعت را شنوندگان عزیز از رادیو آزادی شنیدید. در این قسمت مجله خبری حساب امروز توجه کنید به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان که همکارم قادر حبیب آن را تقدیم می کند.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد قتل دو تن از همکاران نزدیک و مورد اعتماد رئیس جمهور حامد کرزی به دنبال کشته شدن برادر وی احمد ولی کرزی که توسط یک تن از محافظان خودش کشته شد به وقوع پیوست. همچنین در مراسم فاتحه خوانی احمد ولی کرزی نیز یک حمله انتحاری صورت گرفت که 4 کشته به جا گذاشت. روزنامه افزاید در حالی که آمریکا برای انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان سعی دارد، این واقعات نازک بودن وضعیت حفاظت امنیتی مقامات افغان را نشان می دهد. واشنگتن پست در ادامه می نویسد در حالی که انتقال مسئولیت ها یک گام و مرحله مهم خروج قوای بین المللی از افغانستان تا سال 2014 می باشد، شک و تردیدهای درباره ظرفیت نیروهای افغان وجود دارد. نیروهای آمریکایی در این اواخر چندین بار از سوی افرادی که یونیفرم اردو و پلیس ملی افغانستان را به تن داشتند مورد حمله قرار گرفتند. حمله روز یکشنبه بر همکاران نزدیک رئیس جمهور کرزی در کابل بیشتر نشان دهنده آن است که حملات برای از بین بردن طرفداران دولت شدت اختیار کرده است. ولی روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد که افغانستان با تسلیم شدن رسمی امنیت بامیان که یکی از چند ولایت محدود با امن کشور محسوب می شود، متعهد شدن مسئولیت های امنیتی خود را آغاز کرد. بسیاری افغان ها به این باورند که در جدول زمانی انتقال مسئولیت ها که بنابر ملاحظات سیاسی در غرب تحریزی شده است، چندان فرصت برای تهیه نمودن قوای کافی امنیتی و مبارزه علیه فساد اداری مد نظر گرفته نشده است که این امر نگرانی اثرگیری جنگ‌های داخلی سال‌های 1990 را به بار می‌آورد. فاینانشال تایمز می‌نویسد رئیس جمهور کرزی که به ارتباط تلفات ملکی همواره به شدت از نیروهای بین‌المللی انتقاد کرده است، متعهد شدن مسئولیت‌های امنیتی را یک فرصت دستیابی دوباره به حاکمیت ملی کشور خود می‌داند، ولی نگرانی‌های گسترده وجود دارد که نیروهای افغان خلایی را که از خارج شدن 140 هزار عسکر بین‌المللی از این کشور به میان می‌آید چطور پرخواهند کرد؟ روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد با اینکه آمریکا تاکید می کند که موج تهاجمی طالبان برگشت نموده، جنگ و خشونت طی سال جاری در افغانستان افزایش یافته است. تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول امسال 15% افزایش داشت و به 1462 نفر رسید که بلندترین شمار در چنین مقطع زمانی در 10 سال گذشته می باشد و شورشیان طالب مسئول 80% این تلفات هستند.
دولت افغانستان کشته شدن چندین مقام دولتی و بزرگان قومی در این اواخر را بخشی از تلاش‌های مخالفین برای مختل ساختن پروسه انتقال مسئولیت به افغان‌ها می‌داند. این پروسه که روز یکشنبه به طور رسمی آغاز شد، در مرحله نخست مسئولیت‌های امنیتی ولایت بامیان به نیروهای پلیس این ولایت سپرده شد. مقامات افغان می‌گویند این پروسه مطابق پلان ادامه دارد و در چند روز آینده در سایر مناطق تعیین شده تکمیل خواهد شد. سخنگویان ریاست جمهوری و وزارت داخل افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در این مورد توضیحات مفصل ارائه کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فیض الله قرداش از کابل.
حکومت افغانستان میگوید با وجودی که مزاحمت‌های گسترده بر علیه آغاز پروسه انتقال مسئولیت به نیروهای افغان ادامه دارد، متعهد است که این پروسه را عملی و به جنگ جاری در کشور خاتمه دهد. این پروسه به روز یکشنبه آغاز شد و قرار است تا با در نظر داشت شرایط تا پایان سال 2014 تکمیل شود. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید مخالفین مسلح حکومت با هدف قرار دادن شخصیت‌های ملی تلاش می‌کنند این پروسه را به بن‌بست مواجه سازند و اما به گفته وی دولت در عملی سازی آن متعهد است. آقای عمر که بر روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله در کابل صحبت می کرد، طالبان مسلح و حامیان آنها را به این متهم نمود که به خاطر ادامه جنگ می خواهند دلیل خود را زنده نگه دارند.
کسانی که باعث ازی شدن طالب و حامیانشان که نیروهای بین المللی در افغانستان بیاین، اونها تلاش میکنن به خاطر ازی که افغانها مسئولیت خودشان به دوش خود نگیرن، تا دلیلی که اونها ارائه میکنن که او دلیل موجودیت نیروهای بین المللی در افغانستان است، خودشان گرفته نشه. پیام ما بر از اونها این است که ما مسئولیت را از پیش نیروهای بین المللی گرفتنی هستیم و دشمن افغانستان باید ایره بدانه که با کشتار زنجیره‌ای هیچگاه جلو اراده مردم افغانستان گرفته نمیتونه.
اشاره حکومت افغانستان به تلاش‌های جاری مخالفین مسلح مبنی بر مختل ساختن پروسه انتقال در حالی صورت می‌گیرد که از حدود 2 ماه بدین سو چند مقام بلندپایه دولتی مورد هدف قرار گرفتند. ملک زرین، جنرال داوود داوود، خان محمد مجاهد، جنرال سید خیلی و احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی از جمله مقامات بلندپایه بودند که در این اواخر در حملات مسلحانه مخالفین کشته شدند. آخرین قربانی حمله اخیر مخالفین مسلح بر مقامات بلندپایه که شب دوشنبه صورت گرفت، جان محمد خان مشاور رئیس جمهور کرزی بود که در منزلش با محمد هاشم و تنوال عضو ولسی جرگه از ولایت اروزگان کشته شد. آقای عمر این کشتار زنجیره‌ای را وابسته به یکدیگر می‌داند و می‌گوید این همه در خارج از کشور پلان می‌شود تا بزرگان قومی را از بین ببرند. با باور وحید عمر، علی‌رغم تمام این تهدیدات، دولت متعهد است که پروسه انتقال امنیت را عملی سازد. اما بنابر اظهارات وی، این مسئولیت ایالات متحده است که لانه‌های افراد مسلح را در بیرون از مرز کشور هدف قرار دهد که تمام این حملات از آنجا پلان می‌شوند. رادیو آزادی.
یک منبع حکومتی افغانستان نامه‌های دتن از طالبان را فاش کرد که به تازگی از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شدند. این سازمان روز جمعه نامه‌های 14 تن از مقام‌های سابق رژیم طالبان را از لست سیاه خارج ساخت. میبخشین. با گفته شورای عالی صلح افغانستان، ارسلان رحمانی، حبیب الله فوزی، سعید الرحمن حقانی و فقیر محمد چهار عضو شورای عالی صلحند که همراه با ده نفر دیگر نامهایشان از لیست سیاه شورای امنیت حذف شده است. احمد جکور احمدی از کابل گزارش میدهد.
محمد ربانی، رفیع الله، محمد صدیق آخونزاده، رحیم الله زرمتی، عبدالغفور، محمد سهیل شاهین، شمس الله کمالزاده، سید علم الدین اسیر، محمد حسین و محمد داوود به گفته یک مقام حکومتی افغانستان 10 مقام سابق رژیم طالبانند که نامهایشان در لیست افراد حذف شده از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد درجند. این مقام افغان که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت از این پس تحریم های سازمان ملل متحد بر این افراد برطرف شده است. سازمان ملل متحد به روز جمعه نام های 14 تن از مقام های رژیم طالبان را از لیست سیاه حذف کرد. به دنبال پخش خبر حذف نام های این افراد از لیست سیاه، مقام های افغان تایید کردند که ارسلان رحمانی، حبیب الله فوزی، سعید الرحمن حقانی و فقیر محمد در میان این 14 نفر شاملند. اما به گفته آنان چون لیست مکمل از این افراد در اختیارشان قرار دادن نشده، در مورد نام های دیگر افراد شامل در این لیست اطلاع ندارند. شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام سازمان ملل متحد استقبال کرده و گفته است این کار طالبان را تشویق می کند تا به صلح رو بیاورند. امین الدین مظفری، منشی شورای عالی صلح:
گرچه 14 نفر عملا در سنگر در کنار طالب ها نیستن، اما نمیتونه شده که یک بار با یک کسی که رابطه نظامی انسان قطع شده باشه، همه تعلقات قطع شده باشه. بدون شک اینها ای افرادی هستند که مربوط به نهاد هاستن، مربوط به خانواده هاستن، مربوط به مناطق و به اقوام هستند که رهایی زیاد تاثیر خود را بدون شک و شبهه داشته و داره.
به اساس گزارش ها ظرف چند سال اخیر نامه‌های حداقل 15 مقام دیگر رژیم طالبان به شمول وکیل احمد متوکل و ملا عبدالسلام ضعیف نیز از لیست سیاه سازمان ملل متحد حذف شده، اما با باور شماری از کارشناسان افغان این کار نتیجه مؤثر روی تلاش‌های صلح در افغانستان نداشته است. محمد یونس فکور، یکی از آگاهان افغان، میگوید این بار هم حذف نام‌های چهره‌های سابق دوران طالبان از این لیست تأثیر مثبت روی اوضاع در افغانستان نخواهد داشت.
ما فکر نکنم که این جنگ منطقه‌ای که برای منافع همسایه‌های ما صورت می‌گیره، این صرف به 14 نفر که هم 5-6 مریض بوده، 4ش مرده و 1-6 تایش نیست و این صلح تامین شود.
در حالی که وزارت امور خارجه افغانستان و شورای عالی صلح این کشور از این اقدام سازمان ملل متحد استقبال کردند، اما شماری از کارشناسان افغان میگویند بازی های بزرگ سیاسی در پشت پرده جریان دارد و به باور این آگاهان اقداماتی که سوی جامعه بین المللی به عنوان تشویق طالبان جهت گفتگو با دولت افغانستان و تأمین صلح در این کشور صورت میگیرد، تا زمانی که ریشه اصلی معضل افغانستان به طور اساسی و دقیق بررسی نشود، بی اثر خواهد بود.
احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌داد. وزیر امور خارجه آمریکا در رأس یک هیئت سیاسی به دهلی جدید رسید. قرار است هیلری کلینتون در جریان دیدار با مقامات هندی مسئله امنیت در افغانستان و صلح با طالبان را مورد گفتگو قرار دهد. تفصیل در گزارش از احمد شیبر.
هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، با مقامات هندی مسئله مبارزه با تروریسم را بررسی می‌کند. طی اقامت 3 روزه کلینتون در هند، شیوه های پیشرفته مقابله با تروریسم، همکاری های دو جانبه اتمی، وضعیت جنگ در افغانستان و شرایط آشفته امنیتی در پاکستان از اهم مسائل است که مورد بررسی نمایندگان آمریکا و نمایندگان کشور میزبان قرار خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر هیلری کلینتون به هند همچنان با هدف شرکت در دومین دور از مذاکرات استراتژیک واشنگتن دهلی می باشد که امروز برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند طی بیانیه گفت ما همچنان در حال کار کردن بر روی این برنامه هستیم. وزارت خارجه هند جزئیات در مورد محور گفت و شنودهایی که قرار است در دستور کاری نشست قرار بگیرد ارائه نکرد، اما انتظار می رود بحث امنیت منطقه‌ای در اولویت دستور کار آنها قرار گیرد. دولت پاکستان نزدیکی امریکا به هند را تهدید علیه امنیت ملی خود تلقی می کند. متقابلا هند نیز تنها کشور است که پس از اعلام تعلیق 800 میلیون دلار کمک‌های نظامی امریکا به پاکستان نسبت به این موضوع ابراز رضایت کرد. از طرف دیگر امریکا علاقمند است که هند در اعمار مجدد افغانستان پس از پایان جنگ در آن کشور نقش فعال ایفا کند. طی مذاکرات خود در دهلی هیلری کلینتون مقامات هند را در جریان مذاکرات با طالبان نیز قرار خواهد داد. هند علاوه بر داشتن مناسبات مناسب با کابل، سیاست مهار ساختن پاکستان را از این مسیر نیز دنبال می کند. پاکستان از توسعه این روند و نزدیکی کابل به دهلی بسیار ناراضی است. دور اول مذاکرات امریکا و هند به منظور توسعه همکاری های استراتژیک در ماه مارچ برگزار شد. در سفر 3 روزه هیئت سیاسی امریکا به هند، علاوه بر رابرت هورمتس، معاون وزیر خارجه، مقامات ارشد مبارزه با تروریسم، من جمله جیمز کلاپر، مسئول استخبارات ملی امریکا و معاون وزیر امنیت داخلی نیز هیلری کلینتون را همراهی می کنند.